د غونډې پر مهال اعلان شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال، همداراس د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایراني لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سش کالي په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړي او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړي. د دوه کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوی وي. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوې راټوکېدلی کول دی، نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لور ته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزې ورکړي، د ځوانانو حق به نه وي خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درو جایزو کې یو ځوان غوره کیشي، نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا دریمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلي نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار اسانه نه دی.
غوره کول تر څو سخت دي. کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې آیا تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې آیا دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده، په جایزه ارزي. مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي وي یا موږ نه رسېدلي.
د اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. همغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوالي چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولې مېرمنو ډېر دي پوښي. نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای و، یو پارک دی او بل پارک تعداد د داستانونو چې دا کال موږ درلود یو څه دود و دې فارسي کیسې او د شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې چې دې د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دیش داستانونه دونه را ورسیدی، بیا دو کال پینزوستانی مثلا اگه چه دیر کار موکی پینزوستانی دوست او پا دیه کال که مجرد با کولای سوای چه دیر تکره داوران ولرو. هر کال دا غسی و مگر پا دیه کال که مثلا تعداد دیر
تاسو داورانو ته اشاره وکړه. تاسو داوران چې د کیسو لیکوالو خبر هم نوي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نوي او پاخه او استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی، ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي. او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي، نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي بیا ممکن منصرف شي چې راځه د بیخي له جایزې بهر کا. فکر نه کوي چې دغه د جایزې ورکړي کې نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو ډیر پر اساسي ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه سي د اول کال کې، دوهم کال کې او دریم کال کې هم دغه سي. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی او دا لیکوال زه پیژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلې او سربیره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پیژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلې. دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبر یم چې د د لیکوالانو نمونه سدي. او تاسو خبر هم سید چې شاید ډیر زموږ داوران پیش دي نه د چا اثر به ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه و د اول کال کې چې موږ وکولای شو چې دواړو په یو ډګر کې راو ځکه چې یو احساس یې یار و چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغیرات چې اوس په ادبي ټولنه کې شته، یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دي لګر څونه مثلا تجربه لري سربېره پر دې چې مثلا عمر یې کمی مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي. او اوس موږ کیفیت وګورو، د داستان کیفیت وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو، په درېیم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دی استولی، ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا د جایزې ګټلی.
تاسو یو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. فکر نه کوي چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شوی نه وي ممکن خپه شي؟ څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفات باندې دوی ته څه پیشنهاد کوي چې دوی باید خپه نشي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوې لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ او ته پیدا شي د تازه کارو ولانو لپاره. تاسو خبره سیده چې موږ بند پاتې تر اوسه په درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې ولار او ته پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا دا وران دي کې او یا د دې د جشمای په اخر کې وای کوشش کوو چې دا احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کیږي دغه د منځ یو کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې دا نوي ځوانان نوي لیکوالان منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسیز فیستیوال کې برخه اخلي.
غفوري صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لاله د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پښتنه لما کوله چې دا جایزې څنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسې څه ډول هڅې کړې چې ډیر خلک تاسو کیسه دروازه وی؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څه نور کوشش وکړ دی؟
ډیر کوشش وکړ دی، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دوره و څنګه چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې مو د انټرنیټ د لارې کارونه وسو. یعنی باور وکړي چې یو لیست نو دلودي د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطون لیکلي او بیا مخبل پوسترونه او اطلاعات مو تاسو ولې په پښتو ودري په انګلیسي مو تاسو ولې چې کوشش وکړي چې دغه اطلاعات سمې وسی او خلکو ته هغه لیکوالانو ته چې غواړي په فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو د مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانې کومک راسره وکړي، مګر په تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانې بالا، یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه و تاسو همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته تاسو چې دوی هم په یو دوره مو شروع کړه خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي، او داسې وختونه هم کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی ورته نوې داستانونه نه قبلو یو نه پر خبر سي بیچاره خپل خطا سي خپل داستانونه سي نو وخت پر تاسو موږ مجبور شي داستانونه مي استولې دا ورانو ته نو نو څوک ولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پریږدو بل نوې کال لپاره. مګر دا سي دی چې موږ کوشش کړي او کوشش هم کوو هر کال یو بل راوېشي یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید پرغه رقم کوشش وکړي پیسې ورکو مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو، انستګرام ته پیسې ورکو، ګډه د نشریات چې پیسې لا مجازي میډیا ته یعنی ډیر تبلیغات هم د پیسو تبلیغات هم کوي، مثلا افغانستان په نظر کې نیولی مثلا ایران، پاکستان، او خارجي مملکتونه او د حسيبي دان کډ اروپا په نظر کې اپیسي ورکو چې د تبلیغات خلکو ته ورسي د فیسبوک دلاري د انستګرام دلاري مګر او پس له دې چې دا دوره ختم سو بیا هم د سنور راورسي دي موږ باندې کړو په وخت کې یعنی په اخر کې د جیموږ باندې یو بالا داستانونه مو نه قبل ولی نو دا شاید از تاسو خبر درسید چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسیږي
ستاسو د بنسټ دا هڅه چې دا سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعری زیاتې کیږي کلاسیک ادب ادب مو هم غفوری صاحب له شعر ډاکته فولکلور مو هم د داستان جایزه تاسو تاسو څنګه ورپام شول چې داستان ته جایزه ورکړي
تاسو خبرې یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شې شو درس په هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویډن ته راغلم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان او دا فرهنګیان سره تماس ونیو چې موږ باید یو کار باید وکړو د اسنی کې چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک سو په هغه جمعیت کې په هغه ټولنې کې بالا موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو مګر نموشه به ژوندې پاتې سي نمو ادب ژوندې پاتې نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې تاثیر ومنل او د کلوب جوړ شو د قلم په نامه او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کی په هغه وخت کې بیا هغه یعنی په هغه میاشت موږ مجله شروع کړو خبر سول چې ډاکټر صاحب اسد الله حبیب او ارشاد اسد الله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړی چې هغه قلم نومیږي بیا موږ قلم نومي تبدیل کی فرداته ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیو چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندې پاتې شي نو موږ کوشش وکړ چې دا اساس خبره فکر مو وکړ چې د شعر د پاره ډیر فستیوالونه ستاسو نو زموږ د پاره داستان مهم دی چې نسته ګرسره د یو ادبي فستیوال د داستان یعنی مخصوصا د داستان لپاره نست په دې ځای کې نست نو کوشش مو وکړ چې شاید کامیاب شو کنه مګر شروع کوو او شروع سو
لا شاخري غفوري څخه مننه مخکې تر دې چې لکه سې د شعر نقد مخ کړو د اکرم عثمان د څلور مدوی فستیوال د پښتو برخي د لومړي مقام لنډه کې سبا لملالي بشیر څخه وورو دا د آسیا او شینو پونو د رڼا سرمتي کیسه ده
دروازه ورو وټکیده اجازه ده د هو جواب اوریدلو سره دروازه خلاص کړه په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپینه لنګي پر سر و رانه نوت یو انجلی تر لاس نیولې و د انجلی غټګلې چندار کمیس پر تانو خرمایو رشتانی پر څټ ګګر پراتول سم دستي ډاکټرې ته مخامخ شې نستل ډاکټرې خپل پښتني پیل کړې او انجلی شاوخوا په ځیر کتل سترګې پر ما ولګېدې حوصله ختم سو او له څوکۍ څخه راکښته سو د اتاق اخر سر کې لومړی الماری ته مخه مخ ودرېده سر څخه تر پښو یې راته وکتل بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زې لا دوه هم خونی را واخستم پر سترګو یې راته لاس واهه کوشش وکاو چې پټ یې کړی مګر نه یې سوای کولای او چاته پرمځکه کښیناسته پښې یې اوږدې وغځولې زې پر پښو څم لولم رښتانو باندې راته نرم نرم لاس تیراو شونډې و شورېدلې آل لو لو د اسمان په شان سترګې د کړه پټي خوځما سترګې نه پټي دي دنجلې شونډې بوتسوي لغیژ نه لری وګرځولم زه هم تاوسوم تاوسوم ودرېدم بټنه می ولګېده او سندره می شروع سو سترګې لرم شنې د اسمان په شان ستوري می لمن کې د ماشام په شان جوړ می وشتان دي سر می اننګي باف لرم کمیس د ناوي په شان ګرد ګرد کیژم ستا مخکیزه ما ته خندا کړه د وړې پشان یو ځلې په چک چک پهل وکړ ته ما ته سندره وایې ته ما ته سندره وایې غنم رنگي سړی ور ژغ کړ شور مکه وغلې کینلې ونی ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه پام دی وی چې بل ځل ور باندې برګ نسی دا خلک ډېر پام لرنی ته اړتیا لري چې زاو ته ورته پام ونه کړو نو څوک به کوي خپل ناس یې لڅکړ او په لمنې د توربخنسترګو ډنډي وب پاکولې ډاکټر ورته وویل دا نانځکه دی خوښه سو. جلی ورته شکته پورته سر وشوراو او خپل لاسونه یې سره لری ونیول. ډاکټر خپل سور ټیکری سم کړ او خپل تور څوکۍ را جګسو. نږدې ورته پر ګوندو کښیناسته. زه یې لمځکی ور پورته کړم. راځي چې سره وپیژنې. نانځکه دا آسیا ده او آسیا د ازمد اتاق ترنګارنګ نانځکونه یو نانځکه ده، خو پس لنن نستاسوه. مګر لمړی به ور باندې ونمشتي. آسیا په ځیر راته کتل، بیا یې ډاکټر ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې شنې دي، نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټر خپل سپینو مینو لاسو باندې ورته چکی وهلې. واه، دا څومره ښکلی نوم دی، پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټر ورته وویل، آسیا ګولې، ته دې له شینو سره لوبې کوه، زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیا ته نقطه ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې را باندې خوله خلاصه کړه. کله به یې لمن را پورته کړه. اے، ته خو پرتوګ نه لرې، ها، څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوخته وه، خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپلو سترګو په اشاره یې پام موږ ته واړوه. ته ورته وګوره. آسیا زه ټینګه نیولې وم، د خوب لپاره یې را باندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې، مه ژاړه، جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل، ودیلې ده، دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیا ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې، غوسه به نه پر کوې. کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي. زه درته درمل درکوم، کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ور باندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځان سره. د آسیا دادا په خپل ډډ رخ کې ویل، مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست، ټاک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی، شینو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلی وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیا په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بېخي ستونی وچ سو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخ یې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې یې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کښېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی. کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوې قطیو ته کتل. اخوا دې خوا څو وارې ولاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کښېښودل. ماما ټوله دوا دې 1500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه راوایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کښېښودې. ایله 1450 افغانۍ سوې. وروره، دغه دې را سره ټولې، که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیا خوا ته کږې کړې. آسیا زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریښتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټو سترګو والا کس چې آسیا ولیدله، نو ویل، خیر دی، پروا نه لري، په 1500 افغانۍ به یې حساب کړم. دادا ورته وویل، کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیا راته وویل، شینو، راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیوه او دواړو منډې کړې. آسیا په ټوپ وهلو پیل وکړ، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکو بازار لمنځه د آسیا د کور پر لور روان سو. لشي لور یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پریښود، په چټکۍ یې را سره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلې طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جګې ونې سړی راووت. اوږده پزه یې وه، ټوله څیره یې وربدرنګه کړې وه. خو کله یې چې خوله خلاصه کړه، نو آسیا له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل، له مغزو شنه ده، غوسه مه پر کوه. اوږدې پزی والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده، خو تر لاس یې ونیسه نو چې هر چیرته په خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو، مګر آسیه خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدا یې ویل، پړکېدونکي بوټونه، پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل، بچیه ودې لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو بوټونه په څه درته واخلم؟ بوټونه، بوټونه، بوټونه. غلی سه، یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅول بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیه خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې شکول، ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینهناک آسیه بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیه دادا په سوکان واهه. کور ته ورسېدو، د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو. یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه، زرغون ټیکری پر سر و، اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلی و. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش، بیا یې وضع خرابه سوې؟ دادا په بیړه ورته وویل، هو ښځې. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله، زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې کل پکړه، د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله. په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نه سو، خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه. بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیه په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې، خدای خبر څه یې ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیه له ببرو رشتانو نیولې تر کژو وژو ګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول، کله هم داسې څه ما نه ولیدلې. له آسیه وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل، کاش ډاکټرې سره وای، هېڅ مې آسیه نه وای لیدلې. ګوښه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه ښورېدم. د آسیه ژغ راویښه کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ یې ښکل کړم. ویل یې راته، بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې ویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ رشتانې چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګیږي. هغه بانجاني کمیس پرتوګې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه ژغېږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې. منځ کې یو سوری کړی و، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ یې په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی، سیخونو ته یې لاس را دننه کړ، زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې، هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل، کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه، خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای آرامولی. غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسېد. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست، د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې، زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل، نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه تا ما سندری ویلی او دارا تا پخپل چندارا کمیسکی نچه ده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شعر پوهنې اثر پورستیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنګینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویل دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې مثلا موږ به وایو دا نظم دی، او وګور چې په نظم کې شاعری شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته، نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته په کار دی، یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو او دا چوکاټونه د کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري اغه د خپل تصور او د خپل تخیل لاري. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سوور پسې ورکته او د پاره خیال پسې ورکته، او دا څو وخت تخیل کیا، تخیل په دوه یاګانو باندې او څو وخت تصویر کوي. دا نو ضروری ده چې دی وخت کې خدای د الوړان دی ورته چوکاټ نه لري، او کله چې دا دغه مسله راخلی دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، دا کېدای شي د نظم په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړی دا نه دی ویلي چې دی د نظم په چوکاټ کې ویلو که دی د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آینی چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو ورسته په آینی توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب کبیرته چرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط له دغه تعریفه چې د مرکې په پیل کې مو وکړ له نثر به بیا څنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې مونږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلی، کېدای شي چې یو ښه منصور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنګینی ده، پکې ښکلی او آهنګینه ژبه. آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی. د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په یو منصوره ټوټه کې پیدا کړي، لکه مونږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په یو منظوم ټوټه کې پیدا کړي چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه هم نوې مسالې په کې رامنځته شوي دي. هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شی نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسو ولولئ هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه اهنګینا جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر او منظرکشي او انځورګری پکې وي هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې چې ما څه لیکلې دي وړاندې کړې دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې عوام خبرې او د شعر په باب باندې خواص او د تعریفات دغه مې شنلې دي. او دنه مې یو نتیجه راایستلې ده چې شعر دغه نه ده، تاسو ورته اشاره وکړه چې نثر سره به فرق څنګه دی. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم ده، خو شعر چې ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده.
مثلا د استاد الفت جنې نثري ټوټې تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دی وکړه ورته. زره داسې نثري ټوټې دي چې په هغه کې شعریت او شعري ښکلا وي او بدیع ښکلا وي دا پکې موجود دي، مګر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې به شعري ښکلا وي نشته. مثلا دهقاني څومره ښکار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغه څه څه شی لري دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګړې او ښکلا وي شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغه څه شته چې دغه خیالي دنیا چې ده، دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دا خیالي دنیا مطلقا شعر دی.
ستاسو دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم دستی؟
بالکل، د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېر زیاتې باب شوې وي، هغه خودیم دغه څه لوستې دي. نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي، هم بینوا صاحب ولیکلي، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب،
تاسو دا شعر پوهنه کې مخته تللی یاستی او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځولای دی، ما چوکاټونو باندې دغه څه باس نه کړی چې دا غزل دی ته یو دا ربی دی ته یو دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلی، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډلبندي شوی دی. په دې کې وباره باس شوی دی تقریبا دا د شپږ سو شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دې کې د شعر موسیقي ده، دې کې د اته البته ځنې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې د قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د ایوی وینا ښکلایي زبر ما دغه برخه چیړل ده. او یو خبره ته وکم چې ما په دغه زیات مثال د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځنې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقا شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
شوی
دی داستانی ادب کې.
یعنی آیا لوی یو داستانه هم تاسو ځینې جملې راایستلې دي او غبندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل، په زر شمیر داستانونو کې زن دغه سي جملې شته، زن دغه سي پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې ما چې شیخ خپل چوکاټ نه دی، شعر یو رنگینی ده، یو محتوی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې، یو هغه کېده شي د نظم په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نشو، دا خو لذات نه د باندې دی، یو بل څه چوکاټ کې یو شی شو.
نن نن خوشی خو نه دا خو دا خپل یو کیفیت دی، هنری کیفیت دی. دا هنری کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شیر دی. ان هغه تاریخ چې ما ورته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس دی. دغه 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 شیان چې ته ګورې یو بهترین منظرکشي چې پکې انځورګري پکې دا شیر دی. نو شیر خو یو کیفیت دی. نو دا کیفیت کې دشي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې اوس مثلا ته ګوره دا منصور شیر خو وسانه وضو نه ده. دا منصور شیر پخوانی ده. دا منصور شیر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی بل خواته شعر دی. دا څه شی نه جوړ شوی؟ نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی.
خو داسې دی چې دا منصور شیر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی. نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري، عاطفه احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخ ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یو بل معنا یې خپل کړی وي. دغه ټول شین سره یو ځای شي نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن خو بیا داسې نشته کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یو برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
نه خو اوس همدغه ته دغه کوم خبرې چې تا وکړلې دا زه د داستان په یو پارچه کې راوباسم. همدغه کوم تعریف چې تاسو وړاندې کړ دا د داستان په یو پارچه کې راوځي. چې کله داستان په پارچه کې راووتو نو چوکاټ خو چې ده خو نثر و، هغه برخه خو جوه نثر وه. یعنې هغه ویناییز اندازې چې ده او هغه چوکاټ چې ده هغه د نثر دی. مګر تا خو د کیفیت خبره دلته وکړه، د کلمو د کیفیت خبره دې وکړه، دا چې په کوم وړاندې شوي دي، څنګه یې وړاندې کړي دي، دا د کیفیت مسلې دي، دا د چوکاټ موضوع نه ده. بیا
دا خو صحیح خبره ده، لیکن د یو بل اثر له منځه یو برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي؟
نه. ځواب چې ما ته دغه برخه دې خوند راکړ او دا ما ته یو شعر دی، ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته. تخیل، تصور پکې شته، تصویر پکې شته، مثلا عاطفه پکې شته، احساس پکې شته. دغه کلمې په داسې بڼه باندې تیر شوي دي دغه پاراګراف ته، دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري. نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی.
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یوه موضوع ده او شعر ورته ویل بله موضوع ده.
وزه درته څه وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره چا نه دی ویلي چې دا یو منظوم کلام دی، چا نه دی ویلي دا منصور کلام دی. دا یې د یو کیفیت په توګه وړاندې کړی. دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو، دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي، مګر په یو برخه کې کېدای شي وي. یا یو ځانګړی پارچه ده، لکه د خادم څه هم کله چېرته راواخلو ټول، خو کېدای شي څو جملې پکې داسې وي چې هغه هېڅ کیفیتي دغه نه ونه لري، اړخ ونه لري. د شعر کیفیت خو همدغه ده. یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی، شعریت دی. چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو. بیا کېدای شي منظوم کلام وي، بیا کېدای شي منصور کلام وي. یعنی موږ د نثر نه بیا نه شو ایستلی، یا د نظم د چوکاټ نه شاته نه شو ایستلی. نظم به وي، نثر به وي، مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه؟ چې د شعر کې ځکه شعر خو چې ته پیژنې، خو په کیفیت یې پیژنې. هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته که نه شته؟ کوي شعر دی که نه وي؟ خو شعر نه دی. نو
ازمن صاحب د شعر په هني په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څم پر ورزيات کړی دي، نوی مو څه شي په زیات کړی دي؟
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خدغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي، مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او داسې نه پکې دي چې د تخیل د لید ورته وګوري. هلته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شوی. دلته ګټه څه ګوري؟ د تخیل د لید ورته ګوري. ځینې شایان دي مثلا بیرته لکه دا حسن تعلیل چې ده، دا بیرته تقریبا د تشبیه ده. تشبیه د دې ټولو اساس ده. ما دغه څه د تخیل د لید ځینې شایان ته کتلې دي. سمبول ته مثلا پارادوکس، مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې ورته ډېر پاملرنه تنده شوی او دا د وروستیو کلونو یو څه رامنځته شوي دي. یا مثلا دا خپله دا خیال شعر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو؟ دا دغه ځینې شیان دي چې ډېر مصنوعي دي، تخیلی دی خو مصنوعی دی. دغه سه برخه تم پکې یو څه پاملرنه شوې ده. بل دا رومانتیک، رومانتیسیزم، نیچرالیستی، سمبولی، دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل باندې شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانټینرز په شعر کې څه ارزښت لري فورمالیزم څه ارزښت لري دغه سی ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه ونډل لري ریالیزم په شعر کې څه ونډل لري نهیلیزم په شعر کې څه ونډل لري دغه سی ډیر مسلې دي په چې باس پکې شوی دی
اوسمن صاحب مننه د خبرونې ورستیو شی بو تر رسیدلیو په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومانیازي غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راوړي مجلې ته را لښلې ده
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا د ګل په आवाज کیږي تلبری دنگا پمشک گورا چی جانتا اس ہوا دا پرواز کی گی که خبروی که نگاوی که دیمینا چلمائی سپموی را تراز کی گی تد از لر پر پوزی و درگل منزده چی پا کم اقتدا کلی نماز کی گی چ بنگلی دی شرنگوی دا ترانند چ خندا ور سره گډکړي ساس کی
لشغلی نیازی څخه مننه له همدې غزل سره د دې اونې ازادي راډیو مجله سره ورسیده زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم شدیوی
زړه را باندې وسوځه مې